پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا غږ کړی چې په افغانستان کې باید د سولې خبرې په لومړیتوب کې وي. بلخوا عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف ایک یہ هم سب کو خدشه توازنه اندیښنه د افغانستان امنیت دی. زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی.
د پکتیا نوې مشرتابه والی د پولیسو او ملي اردو قمندانانو کار پیل کړ.
جدي غوښتنه د موږ دا ده چې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي.
د کونړ د مرورې ولسوالۍ خلک وایي د اوبو لګولو هغه سیستم چې د لمر په برېښنا کار کوي دوی ته نه ورکول کېږي.
چا سره واغسلې چا ټریکټر راوستلې هغه تاوان را باندې وکړل او بیرته سره بند کړل دا غزمکه وسوله.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلې دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې 15 وسله وال کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلي دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې دي. یوناما وړاندې لیکلي د سولې خبرې باید رښتینی وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسیدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته بلکوم د پاموړ پرمختګ نه دی پکې شوی. افغان حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې خبرو ته صداقت نه لري. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د دې ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا ایواري پرون په دې اړه وویل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوګي په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 12 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د نامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو اصلي مینو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یوه غونډه کې ویلي چې له طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنو شویو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه وویشل شي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې د کندز ښار په څنډو کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا غونډه پرون د سیاست فامیلیو او سیدرک سیمه کې په نښه شوه چې 6 طالبان پکې وژل شول او 1 نور ټپیان شول. دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په کندز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دفاع وزارت همدارنګه په لوګر کې هم د طالبانو په څو اهدافو باندې د بریدونو خبر ورکړی او ویلي چې له 6 زیات طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې د وروښتې مرګ ژوبلې او د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت کې له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناستو.
ازادي د بیان له تعرض نه مسؤونه ده. د فرد حقوق په ټولنه کې هم له تعرض نه مسؤون دي. که یو څوک غلط خبر نشري ټولنې ته ضرر رسېږي، د افرادو حقوقو ته ضرر رسېږي، د هغوی حقوق هم مسؤون دي. او دا داسې نه ده چې تنها هغه خلک چې د دوی خبر اوري د هغو حقوق دي، دا څوک چې وایي د ده حقوق هم پکې ضایع کېږي.
حلیمی انتقاد وکړ چې د ده په حواله باندې د طالبانو په تړاو رسنیو ځینې ناسم خبرونه خپاره کړي وو. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې که ټولې رسنۍ مخاطب ګرځول کېږي عادلانه کار نه دی، باید د سرغړونې په صورت کې هره قضیه جلا وڅېړل شي. ازادي راډیو ته غواګیست. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پوځیانو ویلي دي چې په کوټه کې 15 وسلوال وژلي دي. د ترهګرۍ ضد ډلې د یو بیان له مخې د دوی سرتیرو بیګا شپه د کوټې په هزارګنجي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځای باندې برید کړی دی. د بیان له مخې د برید په مهال باندې په پوځیانو هم ډزې شوې دي. په بیان کې دا شوی چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي او دوه نورې تیښتې ته اړیستل شوي دي. د نړۍ 1400 نه اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو له منځه وړلو ته لاس پکار شي. د سټاکهولم نوښت په چوکاټ کې د راټولو شویو دغو هیوادونو استازو پرون خپله څلورمه غونډه په مادرید کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د پرونۍ غونډې په اعلامیه کې پر نهو اټومي هیوادونو غږ شوی چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون اړتیاوې پوره کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس غونډه کې ویلي اټومي بې وسلې کېدنه امکان لري او په خبره دا سملاسي اړینه چاره ده. غونډه کې د وسلو د کنټرول اړه د موسکو او واشنگتن د خبرو د اعلان هرکلی هم شوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټینګار کړی چې په راتلونکي کې به په هره بیه باید د اټومي تقابل مخنیوی وشي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته وځي. ایټالیا نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره په کوارټر فاینل کې بلجیم مات کړی و او هسپانیا هم له سویس ګټلې. بله نیمه پای لوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو پر وپانه دا او نور خبرونه په تفصیل سره کتلای او لوستلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونه لومړی راپور. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پایل او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې کړي. یونما پر خپل ټوټر لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث شوی دی. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان ټول ګاونډیان په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوه تتللي. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برالاینس پرون د طالبانو له مرکزي پلاوي سره هم لیدلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او له دې بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي میرمن لاینس طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوهې ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمېر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړې او شربي افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي داسې هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه له اوږدې مودې هیله بخونکی خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوي راپورونه خپرېږي، تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګاونډیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته په رسېدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، اوس یوازنی اندېښنه د افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې. او زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی وشي، ګډوډي او اوږده کورنۍ جګړه پای نشي. له دې به افغانستان ته چې زموږ ورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي، خو موږ ته به یې زیان له کډوالو سربیره داوي چې مرکزي آسیا سره به زموږ تړلتیا اغېزمنه شي، متاثر
ہو جائے. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان د حکومت غوښتنه ده چې طالبان او جمعیت اسلامي چې پکې اشرف غنی، کرزی، عبدالله د هغوی د دفاع وزیر او نور دي، دوی سره خپلو کې خپل هیواد افغانستان یا هم دوحه کې کینی. موږ به پرې ډېر خوښ شو دوی چې هر څوک وټاکي او خپله ستونزه حل کړي، پاکستان به یې مني.
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای یې تاوتریخوالی زیات کړی او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او باید د سولې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو سخت زور اخیستی او د هیواد په بیلابیلو برخو کې خورا زیاتې سیمې د دولت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې د ولسوالیو د سقوط او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه هم بحث لرو. د دې خپرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت د پکتیا په ملکی او نظامی مشرتابه کې لوی بدلونونه راوستي دي. د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی، د جنوب ختیځ زون لپاره د تندر قلوردو نوی قمندان او نوی امنیه قمندان پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د ولایت خلکو او دولتي کارکونکو ته ورپېژندل شول. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د پکتیا 9 ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې او د پخوانیو ملکی او پوځي چارواکو پر مدیریت له دې کبله سخت انتقادونه وشول. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې د ولایت ملکی او نظامی څوکیو ته نوي مسؤلین ور وپیژندل شول. ډګر جنرال ګلنبی احمد زید د پکتیا د نوي ولی په توګه، تورن جنرال ددان الوانګ په اسویل ختیځون کې، د 203 تندر قلوردو د نوي قومندان په توګه، او پاسوال عبدالقیوم باقیزوی بیا د پکتیا د نوي امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړه. د بدلون وروسته له هغې راځي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو له لورې 9 ولسوالۍ سقوط شوې او د دې ولایت پخواني سیمه ییز امنیتي او ملکی چارواکي د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو له توندو نیوکو سره مخ شول. د پکتیا اوسیدونکي له نوي ملکی او نظامی رهبرۍ غواړي چې له لسوتلې سیمې ژر بیرته ترلاسه کړي او د سیمه ییز حکومتوالۍ په پیاوړي کولو سره خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي. د دې ولایت یو اوسیدونکي سید جمال دین اسفخیل ازادي رادیو ته وویل،
خلق دی وضعیت دی سمون لپاره دی تغو تغییرات و ارکلائی کیوی مونگ دی امنیتی وضعیت سخزیت استوبزی لرو دی پی ارغوانی برخه دی خی حکومت ولی برخه دا غا پاسلہ چی دی حکومت او خلکو ترمند را منتشوی دی دی واتن لمند وڑلو لپاره باید جر او جدی اقداماتو شی.
مدني فعال احسان احسان بیا د نظامی ادارو ترمنځ د پیوړې همغږۍ د رامنځته کولو او د مرکز له لورې سیمه ییزو مسؤلینو ته په چارو کې د پوره واک د ورکولو غوښتونکی دی.
اول ستونزه خو په ولایت کې دا نه چې دلته کوم والی راځي هغه له صلاحیت او واکونو سره نه راځي. جدي غوښتنه د مګ دا ده چې د نظامي او امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي ایجاد شي، د هماهنګۍ تر څنګ ګډ عملیات.
د پکتیا نوی ټاکل شوی والی ډګر جنرال ګلنبی احمد سی په خپلو خبرو کې وویل چې په اداره کې شته ستونزې به په ګډه له منځه وړي او د پکتیا د اوسني وضعیت په ښه کولو کې له ټولو پکتیاوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د تندر قلوردو نوی ټاکل شوی قومندان ددان لونګ وویل چې د جربه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به عملیات پیل کړي. په پکتیا کې ملکی او نظامی ادارو ته په داسې مهال نوي مسؤلین ورپېژندل کېږي چې د دې ولایت له 14 ولسوالیو 9 ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره دي او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم وخت نا وخت په امنیتي پوستو بریدونه کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر 2 د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي. د مازیګر له 8 د سهار تر 8 د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه حسی بل شوې دي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې وزارت د ملي امنیت شورا کورنیو چارو مالی او صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د زعفران کارانو د ملي ټولنې استازیو ترمنځ ناسته شوې او ټینګار شوی چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخیستل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید د غارزښت وساتل شي. کرنی وزارت وایي دمګړۍ د تولیداتو پر زیاتوالي د پروسس مرکزونو جوړولو او تجهیز او د کیفیت د کنټرول لابراتوارونو جوړول د بزګرانو روزنه او یو شمېر نورو برخو کې ډیر کارونه ترسره شوي دي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه موجود و چې د افغانستان زعفران نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي او هغه هیوادونه په خپل نوم زعفران پلوري. افغانستان په 1999 کال کې 20 میټریک ټنه زعفران تولید کړی وو او شپږ ویشت میلیونه ډالر یې د دغه بوټي د تولید او پلور له پلوه ترلاسه کړي وو. ښاغلی رستمی وایي په تیرو څو کلونو کې شپږ دېرش ټنه زعفران هند، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، متحده ایالاتو، کاناډا او چین ته صادر شوي دي. د ننګرهار په فابریکو کې د محل 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د 200 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې 350 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې پکې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغه فابریکې د المونیمي او پلاستیکي لوښو، کرنیزو وسایلو، ترشل، مرمر، ډبرو، اوسپنې ویلې کولو، د بټرۍ او تیزابو یو شمېر نورو برخو کې فعالیت کوي. د ښاغلي احمدي په خبره دغه تولیدات د دغه هیواد پر ولایتونو سربیره پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. چارواکي وایي که په صنعتي پارکونو کې د برېښنا ستونزه حل شي نو کورني تولیدات به لا پراختیا پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1095 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هغې سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسیره شوي دي چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوي انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغېز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه یې د 70 میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنه کړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې یې څرګنده کړې چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغېزمن شوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت شوی چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغېزمن شوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغېزمن شوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 12 هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې تر څنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډی او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د ښوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع شوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې رویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته $11 میلیون باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ژنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافیت سره فعالې دي. بایدن وویل چې د همداراز پوتین ته وویل چې امریکا به غبرګون وښیي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 وویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیا شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د وویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی را دیو سر ووسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم کې خپریږي. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې پوښتلی چې په دوحه کې بیا پل شو خبرو ته څومره تمه کېدی شي. وړاندې راغلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مرکچي پلاو د تماس ګروپونو له تیرو دوه ورځو راهیسې په دوحه کې خبرې بیا پیل کړي دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار دا و چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي او روانه جګړه ودروي. ورځپاڼې لیکلي چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو نه بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر فشار لاندې وي چې ژر تر ژره خبرو ته وګرځي او خبرې پیل کړي. له بل اړخه د جګړې له روان وضعیت څخه ځینو بهرنیانو هم ویره لرله او خپلو ګټو ته یې ګواښ ګڼله، نو ځکه یې په پرلپسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او په دواړو اړخونو یې فشار راوړ. لیکوال ټینګار کوي چې دا ځل خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې نږدې ټول بهرني ځواکونه وتلي دي او نوره د جګړې پلمه نه ده پاتې. هیواد ورځپاڼې لیکلي که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا دوام مومي. د لیکوال په وینا د ښکېلتیا هم د امریکا لپاره مهمه ده، ځکه په ویومه لسیزه کې افغانستان ته د امریکا د نه پاملرنې له امله شوروي پر افغانستان یرغل وکړ او له امله یې سیمه او نړۍ وننګول شوه. په ورته وخت کې ورځپاڼې لیکلي چې د افغان سولې لړۍ چې خپل امریکا له طالبانو سره د جوړجاړي په ترڅ کې رامنځته کړې باید د بریا تر بریده ورسول شي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا باید په ډېر دقت او د افغانانو د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ګام پورته کړي او له افغانستان سره ژمنی باید ترسره کړي، هغه ژمنی چې په تړونونو کې شوي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د حکومت هڅې هم دا دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته له امریکا او نور نړۍ سره خپلې اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر پاتې او غوره فرصتونه رامنځته کړي. او اطلاعاتو روس ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او یوازې دوه وروستیو میاشتو کې نږدې 80 ولسوالۍ چې ډېری یې د هیواد په شمال کې دي طالبانو سقوط کړي دي، چې ځینې د ولسي پاسونوالو په مرسته امنیتي ځواکونو بېرته نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د سقوط نه تکتیکي شاتک بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو لخوا جګړه بې مخینه زیاته شوې چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. لیکوال ټینګار کوي چې جګړې ته ورګرځېدل د افغانستان دولت او طالبانو په ګټه هم نه ده او باید د سولې لاره وټاکل شي. د لیکوال په وینا د شخړې حل لاره د سولې خبرې دي، که نه دغه هیواد به کورنۍ جګړې ته ورټیل وهل شي چې دا به د هیڅ لوري په ګټه نه وي.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو په یوه لاریون کې پر چارواکو سخت انتقادونه وکړل. لاریونوالو ویل د لسګونه میلیون افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خړوبولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم جوړ کړی، خو د ساختماني شرکت مالک اجازه نه ورکوي چې پر دې سیستم خپل کښتونه خړوب کړي.
دا د هغو په لسګونو لاریونوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره
د لمریز برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د اوړي د سره فصل یا د غنمو وربشو وسلو او د مین زلال همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورې تقریبا درې څلور زره جریبه ځمکه د جوارو کې شوې ده او هغه هم خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا شل میلیونه افغانۍ لګول شوي او هیله یې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیله یې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجي محمد
په بازار کې جوار په بیا واغسته چا سرې واغستلې چا ټریکټرې راوستلې هغه تاوان یې راباندې وکړل او بیا راپسې بندې کړلې. دغه ځمکه تاسو په خپله نه چې زموږ ځمکه وسوله موږ یې نقص جوړ کړو.
د کونړ حکومتي مسؤلین وایي چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی نو ځکه یې حکومت ترې نه تسلیموي او په یاده ستونزه یې د کرنې او مالدارۍ وزارت هم خبر کړی دی. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیانې لري او تر هغې چې کمبوتیانې شرکت والا رفع نه کړي نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولی. موږ د شرکت سره موږ تماس یو د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیږلی ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلي کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د 190 میلیونو افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وانو سے چانا نالا بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل دول دی را غاڑی نو سے چانا نالا بل دول دی ورا غاڑی وا نو سے جانا نالا بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما تکری.
د کرونا د مخنیوی لپاره صحیح لارښوونه په پای کې ونیسی په پام کې ونیسی او په دې توګه هم خپل ژوند خوندي کړی او هم د خپلو هیوادوالو او خپلو کورنیو ژوند. ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خواهش لرم ز علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زه نماینده یم. اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا سړی خو ولاسې چې د ماښام د لریجي خوري دا خلک پیدا شوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وایي ننجوله راکوي او نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک خورې چیز دي موږ دا چې در به در وي دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو او دغه بېغند ازادي راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په شاره کې سر در بېشین کې پراته یو کسان یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاکه د ماښام نه لري په شلو کورو کې د دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شلر پر باندې یا لاس پر باندې وایي ما په جره کې په پور کې راک نو د خدای وشه ته وګورې د خدای وشه ته وګورې موږ په حق ورې چې د در به در مسلمانان خاکی په سره ولس دی نه دغه یو داد بیا داد وواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د لښنګ ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم چې د لغمان د لښنګ ولسوالۍ د ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر ناامني ده یو ټول خلک ډېر شوي دي د کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي دلته دوی خیمې نه لري د څرګند دغه د سیمټو بوروي نه دوی خیمې جوړ کړي ورکی ورکی یعنې ماشومان مریضانې دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګ نه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسي چې دغه د کډوالو حق لکه سم یو جدي اقدامات وکړي دوی ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هیڅ چا دوی سره کومګ نه کړی تقریبا یو میاشت نه ده چې راغلي دي سرکان هیڅ ورسره مرسته نه کوي واد من دغه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډېر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومګ نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز دوحه کې له طالب مرکچیانو سره کتلی دی. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناست وو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په کندز او لوګر کې په طالبانو باندې هوایي بریدونه کړي او لسګونه وسلوالي وروژلې دي. دغه وزارت په بیان کې ویل شوی چې په کندز کې 6 وسلوال طالبان او په لوګر کې هم 6 وسلوال طالبان وژل شوي. دغه بریدونه په تړاو طالبانو څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې له پرون راهیسې د بادغي صاحب کمري، د هرات غوریان او چشت شریف او د نیمروز او د لارام او د ننګرهار سارک ولسوالۍ نیولې دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد فوجانو ویلي دوی په کوټه ښار کې 15 وسلوال کسان وژلي دي. د ترهګرۍ ضد فوجانو په یو بیان کې ویلي عسکرو بیګا د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه ښار په هزار گنجی کې د وسلوالو کسانو په یو پټنځای برید کړی. د نړۍ 14 اټومي هیوادونو پر اټومي قدرتونو غږ وکړ چې د هستوي وسلو له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې په دې اونیز بحث کې مهم زنوري یا سنوري هر کلی کوم. دا بحث مهم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره د ولسوالیو د سقوط خبرونه ډېر ورکول کېږي. مخکې به ولسوالۍ ډېر لاس په لاس کېدې، خو اوس اکثرا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. په اکثرو سیمو کې سیمه ایز چارواکي وایي ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاته کړی دی. نن همدا موضوع له خپلو میلمنو سره چیړو. دې خپرونې ته مو رابللې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکر بارکزی او د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال. دواړه میلمانه له موږ سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مینپال صاحب، که لومړی پوښتنه داسې له تاسو مطرح کړم، مخکې له خبریالو نه مو راپور درلوده اکثرا په دې وروستیو کې چې د ناامنیو پیښې ډېرې شوې دي، په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جګړې په ډګر کې ډېر مهم پرمختګونه یا پیښې کېږي چې رسنۍ په تېره بیا ازادي راډیو دې ته اړ ده چې د دواړو لورو تایید ترلاسه کړي تر څو اورېدونکو ته کره معلومات وړاندې کړي. ډېر ځله لیدل کېږي چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول کېدو په وخت سیمه ییز چارواکي، امنیتي چارواکي او نور مسؤول چارواکي خبرې نه کوي، خو که کوم یو هم خبرې کوي اکثره وختونه وایي چې ولسوالۍ ځکه سقوط کړی دی یا سقوط نه دی کړی، بلکې افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی. که په ټوله کې راته ووایي چې وضعیت څه ډول دی، ولې خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې دغه ضعف یا کمزوري که ورته ووایو اوس رامنځته شوې ده؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. په دې کې شک نشته چې جګړه له بده مرغه طالب تیزه کړې ده. اکثره ولسوالۍ د ولسوالیو مرکزونه د غزمون قوتونه وتلي دي یا وتلو ته مجبور شوي دي. په مجموع کې باس د تاوتریخوالی ده بس ده وحشت ده او پشتنه طالب ته ده شی ده توافق نامی پر امضا روست بیا ده خارجی قوا و تروتر طالب ده چا پا ولانده بانی جنگید و ولی جنگید بیا پا داشی وقت که ولی جگله شده ده کی ده شی د افغانستان د خلکو د حاصلاتو موسم وي تاسو دا وګورئ په دا ټولو ولایتونو کې بس له ارقامو څخه باید را دې خواته کوشي موږ څونه ولسوالۍ له لاسه ورکړي دي څونه ولسوالۍ طالب ننوتلی دی بس دا دی چې څومره زیان افغانستان ولس ته رسېدلی دی څومره د افغانستان ولس کړېدلی دی د ورځو کې د طالب له لاسه څومره حاصلات د افغانستان خلکو خراب شوي دي ولې طالب په دغه شي یو مهال باندې هر وخت ګټې زوی کورې طالب شي هر ځای ته ورغلی دی بېلې دی شي تاسو به په فیسبوک او په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې هغه د وحشت تصویرونه لیدلي چې دا وحشي ډله ورزي تعمیرونه د تعمیرونه هندارې ماتوي تعمیرونه نړۍ زیربنا نړۍ بس اساسي دا دی چې طالب دا د کوم هدف لپاره کوي
مینه پاسر دا خو درسته ده دا خو درسته ده د طالب استاذ نشته چې په دې خبرونه کې هغه اداوی چې تاسو کوئ چې دې ته جواب ویلی وی چې ولې دوی دغه جګړې ته بیا هم زور ورکړی سره
دې چې بله د افغانستان ټول خلک چې دا اوس په خبرې اوري پرې باندې پوهېږي
بله
دا ویني چې طالب هلته د څه لپاره ورځي اول ته طالب څه کوم خدمات ارزه کوي
بله
بل دې شي د افغانستان خلکو کړی دي دا که شلول سوالي که سلول سوالي که پنځوسول سوالي موږ له لاسه ور کړی دي ولې کله څه روان دي هڅه څه وی دي
بله که تاسو دې پوښتنه ته چې ما مخکې وویل چې موږ رسنۍ معمولا اډیو چې تاسو یو موضوع تایید کړئ یا تاسو نظر اخلو ما مخکې به دا پوښتنه مطرح کړله اوس چې دغسې وضعیت دی ولې مسؤول چارواکي خبرې نه کوي څرګندونې نه کوي له رسنیو سره ډېر په ندرت پیدا کېږي ولې علت څه دی
نه په دا په د چارواکو مسؤلیت دی چې په د ټولو مسایلو په اړه باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او دا د ولس حق دی چې له ټولو مسایلو خبر شي بیا هم د فهم چې اساسي بحث دا دی هلته چې طالب تللی دی مردادش د شي شي تایید وکوبې له دې شالته وحشت کړي بې له دې شالته خلک کړي بې له دې شالته زیربنا له منځ ستلی پلیز چینست
بله
او د افغانستان ولس یې واز د دې ننداره کوي چې طالب په څومره وحشت باندې زی الته خلک مکلی پر شودلو ته کورونو پر شودلو ته اړ کیږي د خلکو د کورونو څخه مرشلو په توګه باندې کار اخی زیربنا لمن زوړي سړکونه پلونو پلشکونه لمن زوړي ودانۍ نړۍ
بله
دغه ورخه طالب نه لکم پلان سره تللی دی درغونی له پلان سره تللی دی نه له یوسي حکومتداري سره تللی دی نه له خدمات سره تللی دی
مننه امینه فلسه بس ته به هم دوام ورکړو بلې د اولس جرګې په خوانی غړي شکر بارګزې تاسو ته هم خیر کلی وایو راځو کو په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس روان دی د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو ته څه ډول ارزوي
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته محترم میلمه او قدرمن اوریدونکو ته نو ریسپټ فکر کوم افغانستان په یو استثنايي شرایط کې قرار لري سربیره پر دې چې نیچه شاه د خلکو په اسان باندې ډیره ده په مغه اندازه باندې د سیم استخبارات هم خپل فعالیتونه ګړندي کړي سربیره پر دې چې متاسفانه زافت مدیریت هم په افغانستان کې مخصوصا د جنگ مدیریت او بحران فعالیت کې لیدل کیږي دا چې طالبان راځي او سیمې نیسي طبي خبر ده چې نه د افغانستان خلکو ته نړیوال ټولنې ته د خوشحالۍ پیغام او زیری خبر نه دی او دا په حقیقت کې درسته چې د سولې پروسه په افغانستان کې صرف هغه یو برنامه و چې تر دې هدف پوري ویلای شم چې دغه برنامه تر اوسه پوري بریالی ونه شو چې تاریخوالۍ ته د پای ټکی کېږي او یا هم د سولې پروسه په لنی ډول باندې شروع شي چې فکر تر اوسه اوس ټول اړینه موضوع دا چې په افغانستان کې د سرتاسري اوربند درخواست شي او سازمان ملل متحد په اوسنۍ وضعیت کې خپل مداخله وساتي دا غینه بغیر تاسو پیګې په تیر څو کلونو کې اقتصادي ستونزې مې افغانستان درلوده، د کورونا سره وضعیت دا هم څنګه چې د نړیوال اقتصاد ته تاوان ورسوه، افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوه، او تر ټولو نه مهم سیاسي کورونا چې هغه د افغانستان د سیاسيانو په مابین کې اختلاف او ضعیف مدیریت و چې افغانستان نن دغه مرحلې ته ورسوله. زما په اند دا ډېر مهم او ښه خبر چې د افغانستان خلک غواړي خپل وطن نه دفاع وکړي. د دې تر څنګ زما په فکر باندې دا هم ډېره مهمه ده چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونو ته د دفاعي حالت نه وباسو، تهاجمي حالت ته واړو او په ښه مدیریت باندې بیرته خپل سیمې سره لاسه تللي هغه واخلو، ځکه چې د افغانستان دولت خپل خلکو ته مسؤلیت لري د امنیت ټینګولو او ارزاده خدمات.
اغله برګزیت تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي، هدف ماتمن د ولسی پاتون نه دي چې په زینو سیمو کې اوس بیرته راټوکیږي. کراسو دیتا چې اکثره د ولسوالۍ یا پوسټې امنیتي چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویدلې مګر پورونه درلودل چې اونیو یا میاشت رئیس په پوسټه کې پرتو سرتیرو چیغې بغارې وهلې، ورته اکمالات نه کېدل، وسلې نه ورسېدې په وخت. خیر، دغه د جګړې په ډګر کې امنیتي وضعیت هم ټولو ته معلوم دی چې لارې ګودرې تړل شوي او وایي ځواک زموږ کمزوری دی چې ورته لوجستیکي مواد ورسوي. خو کله چې روزل شوي افغان سرتیری یا پولیس ته وسله او مهمات نه رسېږي چې جګړې په کرخه کې پروت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې نو عادي عام وګړي څنګه دوی ورسره منسجم کوي او هغوی په وسلو سنبالوي؟ هغه چې نیروچ دوی درلودل او ډېره پانګونه پېښې شوې ده هغوی نشي ساتلی.
نوری صاحب، هیرم نشی هغه نیرو چې ډیر پانګونه پرې شوي ده تر اوسه پورې دقیقه استفاده نه ده شوي. هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو تر اوسه پورې د هغوی او قوای هوایی نه په دې جنګ کې اصلا کار اخیستل شوی نه دی. او زه فکر کوم د ولسی پاڅون موضوع دوه اړخه لري. یو دا دی چې پخواني قوماندانان سلای واخیستلې ویشلې او یو رقم سیاسي رقابت ته دا خبره او وتل چې هر یو وغوښته چې خپل هغه یو مانور پر ځای کړي، ځکه چې د جنګ په ډګر کې موږ نه وینو چې هغه خلک عملا خپل جنګ وکړي. او بل دا چې خپل د افغانستان ولس او د افغانستان خلک وپارول شول او دوی ته مجبور شو چې حتی خپل کلی کې دا فیصله وکړي که څوک طالبانو سره دي نو لطف دې وکړي خپل کورنۍ سره د کلی پرېږدي. دا هغه خبرې وې چې فکر کوم تاسو برنامه کې و او نور. او ځینې خلک نه دولت وړي نه طالبان، ځکه چې فکر کوي که چېرته دولت اول کې لاندې طالبان پرې راځي او که طالبان تر ور کې لاندې دولت پرې ورځي، یعنی د دواړو طرفونه چارت کوي. خو زما په فکر باندې په اوسنۍ وضعیت کې صحیح ده چې موږ هغه زموږ ټول پوځیان د قدر وردی، مګر زهفت مدیریت دلته په پراخ پیمانه لیدل کیږي. دا که چیرته یو سرباز ته تجهیزات نه رسول کیږي یا غوی ته اکمالات نه کیږي یا معاش پر وخت نه زی، دلته د مدیریت موضوع ده، دلته د تعهد موضوع نه ده. او د دې سربیره ما په اوله کې تاسو ول چې افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې موږ یو سخت رواني جنگ سره مخامخ یو، او هیرم نشي چې دا جنگ د هغه سي استخبارات او هیوادونو لخوا څخه مخته وړل کیږي او د دې یو تروریستي شبکې لخوا څخه مخته وړل کیږي چې فکر کوم په دنیا سره جنگ وکړي. تاسو توقع څه ده؟ کوم جنگ چې ناتو، امریکا او افغانستان دولت پښل کلونو کې ورته د پایټ کې کېنه خوده او د پیروزي او کامیابی نغمه پورته نشولې، خو یا د اوسنۍ په اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه سیاسي اختلافات خپل او تر رسیدلې اقتصادي وضعیت تر کې چاندې، داخلي وضعیت مونږ وینو، امنیتي وضعیت تر کې چاندې، آیا مونږ به وکړو چې کومه معقول او په واقعیت باندې ولاړ باید خبري وکړو او تحلیل ولرو؟ او هغه د اوسنۍ شرایطو او بحراني حالت چې په دې کې افغانستان حکومت اول مسؤلیت لري، که طالبان دا مسولیت ورته ورکړل شوی او سپارل شوی هم نه دی، او طالبان ته هم په کار دی دغه سیاسي فرصت نه استفاده وکړي. پاتې شول د افغانستان ملي پوځ د فکر کوم که چېرته طالبان غواړي چې بیرته هغه اشتباه چې مجاهدین وکړل هغه تکرار کړي، دا به یو بل تاریخي ناورین افغانستان لپاره، ځکه چې د مجاهدینو هدف هم دا و چې راشي او پوځو هر څه چې شتمني دی لوټ کړي او پاکستان او تاجکستان نور ځای ته انتقال کړي، او که چېرته طالبان وغواړي هم هغه پل باندې بیرته کې دي هم پاوزوران کی او هم تچشتمنی ورته پاتې ده تجهیزات ورته پاتې ده هغه وی سی پاکستان او نور ځای باندې خرڅ کیږي څنګه دا به یو بل لاندې افغانستان لپاره افغانستان وګړي ونه وړي د شانت ضرورت لري د فال لپاره
بله مننه به به دغه بحث دوام ورکو ګومانم چې زموږ تخنیکي همکاري شریک وي چې له مینپال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده هم د شیبه بیا هم هڅه کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي د افغانستان حکومت د رسنیو د مرکز مشر خو تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي راځو دې خبرې ته چې یو اندېښنه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د وضعیت سره له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان ولسمشر اشرف غني څرګند کړی ده ویلي دي چې طالبان یا نور لوري د هغوی ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د افغانستان دولت په یو امنیتي دولت بدل کړي یوه لویه اصطلاح ده چې د کارولې ده خو د ویلي چې موږ به په یو کوچنی امنیتي دولت هیڅکله هم بدل نشو دغه اوسنۍ وضعیت په پام سره چې د افغانستان د جغرافي اکثر سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي آیا فکر نه کوي چې په همدې لاره باندې روان یو موږ
ز فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې کومه جغرافیا موږ په هغې باندې غږیږو هغه صرف هغه بیرق دي چې یو ځای نه بل ځای ته یو رنګ نه بل رنګ ته انتقالیږي ارزانه خدمات چې معمولا د دولتونو او هغه چارواکو چې ادعا کوي د طالبان دي که هر نور جنګیالي ډلې دي سیمو باندې واکمن شوي دي ارزانه خدمات چې شته آیا دوی خلکو ته سوله ورکړل آیا دوی خلکو ته هغه د ژوند زمینه برابره کړله تاسو خپله مخکې ریپورټ درلوده خپله راډیو کې چې کوم سیمې چې طالبان نیسي دومره تېښته لري ځینې خلک طالبان نه ګیره لري او تېښته کوي ورنه نو غواړي د هغوی تر سره د ژوند کې دا شته واقع په دې باندې به کډول باندې فکر وکړو د حل لاره ورته پیدا کړو څنګه نظامی حکومت یا مارشال یا بلشه یا بلشه د فکر کوم چې متاسفانه د سیاسي ضعیف رهبری افغانستان دغه مرحله ته ورسوله چې اوسنۍ شرایط کې نه موږ امنیتي مسائل وشو کولای چې ستونزه حل کړي حتی هغه قوت بالقوه لرو د استعمال او استفادې لپاره نو پیګل د کوم ځای نه شروع کړو چې دا خپله یو شته دا په دې معنی باندې چې تاسو یو مریض په عملیات خانه کې لري ټول عملیات خانه لري ښه ډاکټر او مرته لري هر شی لري مګر متاسفانه د ورنه کار نه اخلي او پریدي چې هغه مریض لمن دلار شي یا زخمی لمن دلار شي او افغانستان او ما زخمی وضعیت چې هر څه لري مګر هغه توانایی د استفاده او مدیریت د استفاده ورنه ورکړه خو ځکه دا افغانستان د خلکو او د عامه خلکو فکرم دا دی چې کیدای شي دا یو رقم ته جوړ جاړي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مابعد کې د امریکای او نورو هیوادونو په فشار تر فشار لاندې د دې ته غاړه کیږي چې بل اخره سیمه طالبانو ته ور پریدي مګر زما په اند زه فکر کوم تر ډیره هدا پورې دا د هغه تبلیغاتو نتیجه ده چې اول موثق معلومات چاته ورکړل شوی نه دي دویم جنگ په منظم ډول باندې رهبری شوی نه دی دریم قوانه استفاده شوی نه دی څلورم د خپل دفاعي وضعیت او تاکتیکی شاتک خلک نور ورنه لاس په سر دي ستړي دي او پنځم هغه بین المللي سیاسي سټیج چې متاسفانه طالبان د حزمولو توان نه درلودل چې یعنی په غیر واقعي ډول باندې غوته ورکړل شوی دغه پنځه لامل باید چې افغانستان نن دی حتی ورسیږي او لپاره یو سیاسي تثبیت سیاسي انسجام ټول خلکو پاتون سرویر ده بین المللي هیوادونو مرسته سیاسي او نظامي مرسته وکړه
بله هغه لبرزه ګومانم چې زموږ بل میلمه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال سره شلېدلې ده زموږ تخنیکي همکار پر لبسي هڅه کوي چې زموږ اړیکه به تر سره ټینګ کړي د پښتنې هم مینپال سره ته راځي کېدلې د خبرونه په پایل کې یوازې د طالبانو د وحشت او دهشت ویل چې ټول معلوماتي په طالبانو واچول خو ځینې مسولیتونه لکه څنګه تاسو هم ویل د مدیریت موضوع د نور مسایل دي چې افغان چارواکو ته مطرح دي په تیر بیا په دې وروستیو کې چې د امنیتي پیښو زیاتوالي سره رسنۍ هم دې ته مجبورې دي چې باید چارواکي وغږیږي او چارواکي هم اکثرا څرګندونې نه کوي دا مسولیت هم د افغانستان حکومت راځي کېږي چې ولې همدا پوښتنه کوي تاسو وکم موږ له دا پر لپسې څو ورځو رئیس البته په ټوله کې دا ستونزه شته ده، خو دغه موضوع غواړو تایید کړو چې آیا په رښتیا هم لزرو ډیر افغان پوځیان د بدخشان اوښتي د تاجکستان خاورې ته ننوتي کنه، خو څوک څرګندونې نه کوي. دا یوه بیلګه ده، همداسې ډیرې نورې هم. ولې چارواکي خبرې نه کوي ستاسو په نظر؟
زه غواړم دواړه مسایل باندې وغږېږم. اول دا دی چې چارواکي ولې نه غږېږي. زه فکر کوم په دې وروستیو کې یو واحد او مشخص دفتر رامنځته شو چې د امنیتي وضعیت په هکله رسنیو سره خبرې اترې.
هغه دفتر ته راځم، بخښنه غواړم، هغه ته راځم. تر اوسه پورې موږ ډېره هڅه وکړه چې ښاغلي شینواري صرف مسؤول واحد ویان ټاکل شوی، خو تر اوسه پورې هیڅ نه راڅرګند شوی او نه هم د چا ټلیفون ته ځوابونه ورکوي.
متاسفانه آدم د همغږۍ د دولتي ارګانو په مابین کې د رهبرۍ نه نیولې تر د مشرتابه نه نیولې تر ویاندونو پورې دا یو ښکاره نقیصه ده چې موږ وینو. او د دې تر څنګ که چېرته تاسو په خبره یا راپورونه چې تاسو لرئ زر یا زرونه اضافه افغان سرتیري تاجکستان یا نورو سیمو ته تللي، زه فکر کوم چې اول خو ما خبره او پیام ټولو سرتیرو ته او هغه خلک چې د افغانستان زما غږ اوري دا مهمه ده چې دوی فکر وکړي چې د دوی سیاسي رهبر څوک دی، ځکه چې یو څوک چې سلا په لاس اخلي تعهد کوي او حلف یادوي هغه خدای وطن وظیفه ده، چې خدای لپاره خپل ملک لپاره او خپل وظیفه چې دغه ایمان او وجدان دی هغه باید عملا خپل دغه تعهد باید تر سره ورسي. د دې تر څنګ زه فکر کوم که چېرته متاسفانه موږ وویل چې بیا هم هغه شرایط چې زموږ سرتیري په هغه کې قرار لري زه په هغه وضعیت کې نه یم، مګر فکر کوم چې ښه به دا وي چې د یو ښه مدیریت له لارې څخه هغوی هم چې تللي دي هم باید واضح معلوم شي او دغه چې پاتې دي د څه رقم استفادې وضعیت هم د دوی نه معلوم شي. او که چېرې د 3.5 لک سرتیرو نه حتی زه فکر کوم که د 50 زرو نه درسته استفاده وشي بیا هم موږ دغه جګړه ګټلی شو، هم سوله ګټلی شو هم جګړه ګټلی شو. که چېرته څوک جنگ غواړي دا هم ګټو، او که چېرته څوک سوله غواړي هغه د پاره هم باید چمتووالی ښکاره کړو. مګر دغه چې تلی دي زر دي 2000 دي، متاسفانه زه په هغه وضعیت کې نه یم چې یا تایید کوم یا رد کوم، خو خامخا تښتېدلی دي ځکه چې تاجکي چارواکي وایي. دلته یو بله خبره ډېره مهمه خبره ده، دغه روسان پرونه پورې چغې وهلې چې طالبان ښه دي او زموږ ستراتیژیک دسې دی او دسې دی او مېلمستیاګانې او دعوتونه او کنفرانسونه ورته جوړوله. نن بیا ولې دوی خپل اندېښنه ښودلې ده چې طالبان دوی ته او هغه سیمو یعنې مثلا تاجکستان ته نږدې دی او دغه د طالبانو نږدې والی تاجکستان سرحد ته دوی ته دو رقم زنګ د خطر اخته. زه فکر کوم دغه وضعیت به کېدای شي ایران هم چې تحرکات له روسه بیولې زما لپاره دغه ډېره جالبه ده چې آیا هغه هیوادونه چې طالبان نه حمایت کوه نن په سیمه کې هغوی ولې د طالبانو د نظامي شتون سره مخالفت لري؟
اول برزې خې موضوع تاسو یادونه وکړه تر پرونه پورې چې له طالبانو سره د سیمه هیوادونو په تربیه روسیا او ایران پالل کول په ورستیو کې یو څه دریز کې بدلون راغلی، خو کراسو د پښتنې ته چې اکثره کتونکي وایي چې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر دغه د افغانستان وضعیت را مسکړی جاري وضعیت اکثره په دې اندې کې چې یو جول جړای شوی وي یو حداقل یو موافقه شوی وي نو ممکن وضعیت به دا ډول نه وي. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
زه کاملا موافق یم. متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې د ډیپلوماسۍ نه استفاده فعاله ډیپلوماسۍ نه استفاده ونه شوله، حداقل هغه توازو چې افغان چارواکي باید ښکاره کوله توازو می هدف دا نه دی چې دوی راشي او خپله جغرافیه د طالبان یا نور جنګیالي تورستي ګروپونو ته پرېږدي. توازو په دې معنا باندې چې د افغانستان په خاطر باندې یو پراخ بنسټ نظام لپاره د اصلاحاتو راوستو، د فساد د کمولو، د قانون د پلي کولو او نړیوال سره په یو خط یو فکر باندې د تللو او همغږۍ زمینه به هم باید د لاسه نه وای ورکړي. زه فکر نه کوم چې امریکا په یو شپه باندې دا تصمیم نیولې او ویلې چې موږ وځو. دا د هغه متاسفانه ضعیف ډیپلوماتۍ سیاسي خودخواهۍ نتیجه ده چې په تیر څو کلونو کې افغانستان سیاسيون په شمول د افغانستان ولسمشران متاسفانه زموږ ډیپلوماټیکي اړیکې ډېر شخصي وګڼلې، حتی په شخصي تعرضونو باندې هم د خپل روابط قطع او وصله وله، او دا یې نتیجه شوله. او افغان ولس هم په دغه افواتو باندې تللي وو چې امریکایان راځي بیا نه ځي، ښه اوس دوی لاړله. یو خبر هم هېر نه شي، تر کله به امریکایي تر کله به بل هېواد چې موږ لپاره ملک جوړ کړي، سړک جوړ کړي، پوځ جوړ کړي، موږ خپل مسؤلیت څه شی دی؟ زه هم په سیاستونو باندې غږ کوم، ځکه چې کچېرته دي د منطقې څخه کار و نه خیاو نن اوسنۍ په سیاسي قدرت د ولسمشر نه نیولې تر نورو باندې، که چېرته صحیح فکر او دقیق محاسبه و نه شي، زه فکر کوم چې موږ او یا فصله له لاسه ورکړې فرصتونه خو دغه دیشن څه پاتې دی کېدای شي هغې نه استفاده وشي.
اغلې برزې د خپرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو، یوه پوښتنه که لنډه راته ځواب کوي. اوس چې وضعیت دغه ډول دی، ولسوالۍ یو په بل پسې د وسله والو طالبانو لاسته لویږي، اکثرا لوړ پوړو د افغانستان د حکومت د ملاتړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان هیڅ یو ولایت بشپړ نه دی نیولی. اوس چې جګړه د ولایتونو د ډیرو ولایتونو تر مرکزونو پورې رسیدلې، آیا تاسو فکر کوئ چې په طالبان به کوم ولایت هم ونیسي؟
نوري صاحب، زما لپاره دا چې ولایت چا نیولې چا نه دی نیولې هغه بېله موضوع ده، خو مدیریت به څنګه وشي کولای؟ رهبری د ولایت په طرق کنی خلکو ته دوی به څه شی ډالۍ کړي؟
هغه خو بله پوښتنه ده،
مخکې
هغه بله پوښتنه ده،
فکر کوم طالبان مشروعیت د دې نه نه اخلي چې څومره ولسوالۍ او ولایتونه د دوی په اختیار کې دي،
اما جغرافیه اوس د دوی تر کنټرول لاندې ده، د جغرافیې ډېره برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
اجازه راکړئ، اجازه راکړئ چې زه ووایم چې کنټرول هیڅ یو نه لري، ځکه چې دا ما تاسو مخکې ویل صرف بیرغونه دی چې د دوی په مابین کې او لږ سپک جنګ به روان وي، یعنی هغه درانه جنګ چې سړی وایي او هغه کنټرول، کنټرول چې موږ وایي یعنی د الف نه تر یا پورې په یو ځای باندې تاسو به کنټرول لرئ، چې متاسفانه نه دی خوای لري نه خوای لري په هغه سیمو کې چې اوس نن د منازعې پراساس په یو سیمه کې یو ځای به نیولې، هغه بیا طالبان دی ولسوالۍ ده پرې وکړله، بیا هغه ولسوالۍ چې نورو ته دا ورسېږي ماول چې جوانی جنګ دی، بیا سیمه ییزې چارواکې هغه ټوله ولسوالۍ پرېښودله. زه فکر کوم چې دلته سربېره پر دې چې رواني جنګ دی، که چېرته حتی طالبان وغواړي چې ولسوالۍ ولایتونه هم ترلاسه کړي، تر څو چې یو سیاسي توافق نه وي شوی دوی به هغه بین المللي رسمیت ونه لري په نړۍ والا ټولنه باندې، لکه څنګه چې د دې نظام په خوانه درلوده. نو بهتر به همدا دوی لپاره هم چې د مذاکراتو ته د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږي او د هغې څخه یو سیاسي توافق رامنځته شي چې حداقل د افغانستان خلک په هغه کې ډېر تاوان ونه کړي. زما دلته ټول طرف افغانستان ولس دی، افغانستان خاوره، افغانستان خلک.
ډېر مننه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکري بارګزي او دغه راز د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز له رئیس دوا خان مینهپال نه هم مننه چې د خبرونې په بحث په البته په لومړیو څو دقیقو کې را سره وو. تاسو ټولو هم مننه. کور ودان ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث هم دومره وو. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
زبارنا زبر تپا تیا کزار شکنه